شدی.
السلام علیکم. څلور بجې سوې د خبرونمو یو ساعت ده. نن یک شنبه ده، د زمري اسد څلور ویشتمه د اګست 15مه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په هیواد کې به د قدرت انتقال په سوله ییزه فضا کې وسي.
او په لوی ښار کابل توقف دا ده چې دا به په مسلمت امنیت توګه د یو جوري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي.
بلخوا د دفاع سرپرست وزیر وایي په هیواد کې به نا امنیو ته زمینه نه برابرېږي. په داسل کې چې وسلوال طالبانو پرمختګونه کړي، د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 15,000 ځواکونو د رېژلو خبر ورکړی. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په هایټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
طالبانو خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازه کې پاتې شي او ښار ته دننه نشي. د افغانستان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر کابل ښاریانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په دې ښار کې به قدرت په سوله ییز ډول یوې عبوري ادارې ته لیږدول کیږي. د لبنان په شمال کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمېر 28 ته ورسېد. بشپړ خبرونه. طالبانو خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازو کې پاتې شي او ښار ته دننه نشي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د کابل ښار په ځینو برخو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي. طالبانو په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي، کابل یو ګڼ مېشتی ښار دی او اسلامي عمارت نیت نه لري چې دې ښار ته په زور او جګړې سره داخل شي، بلکې کابل ته په سوله ییز ډول د طالبانو د ننوتو او په خوندي او سوله ییز ډول د قدرت د انتقال لپاره خبرې اترې روانې دي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد شي به مخکې ازادي راډیو ته وویل،
بالای شهر کابل پلان عملیات نیست. د این مورد ما دقیق قبل یک اعلامیه
موږ پر کابل ښار د عملیاتو پلان نه لرو. په دې اړه مو نن مخکې په خبره کړې اعلامیه کې دا واضح کړی چې د کابل موضوع به د خبرو اترو لارې هواریږي. طالبانو په دې اعلامیه کې دغه راز ویلي، تر هغو چې د قدرت د انتقال پروسه بشپړیږي، د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت به د کابل له ادارې سره وي. په اعلامیه کې همداشان ویل شوي چې د کابل د ادارې ټولو ملکي او پوځي کارکوونکو ته عفو شوي، هغوی د خپلو دندو ته دوام ورکړي او له هېواده د وتلو هڅې نه کوي. په عین حال کې د افغانستان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د کابل ټولو اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او ټولو ته دنده سپارل شوې چې د ښار د نظم او امنیت موضوع یقیني کړي.
د ښار مسؤلیت تضمین ده، په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق داده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده، په ټول قوت به یې ساتو، هیڅوک د تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي.
د کابل ښار د برخلیک په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې طالبانو د کابل او پنجشیر په ګډون له څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړې ده. د پروان او کاپیسا ولایتونه هم نن طالبانو ونیول. د نورستان د ولایتي شورا یو غړي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان چارواکي د طالبانو یو پلاوي ته منتظر دي چې د دې ولایت چارې ور وسپاري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو کارکوونکي یا ډیپلوماتان له خطر سره مخامخ کړي، د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخېږي. بایدن همداراز ویلي چې افغانستان ته د 15,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هېواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره په تیرو 2 لسیزو کې همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د خپل هېواد وسلوال ځواکونو او استخباراتو ته یې امر کړی چې له افغانستانه په راتلونکي کې د هر ډول تروریزم د ګواښ د مخنیوي لپاره لازم تیاری ولري. په اعلامیه کې د ولسمشر بایدن له قوله ویل شوي چې د خپل هېواد بندنیو چارو وزیر ته یې لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشر او نورو افغان مشرانو چې د وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د سیاسي تفاهم په لټه کې د ملاتړ وکړي. د یو بل خبر لمخي البانیا د امریکا غوښتنه منل چې په مقعد ډول هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو د چټک پرمختګ له وجې له هیواد ووزي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما نن په خپل فیسبوک پاڼه کې وویل چې د امریکا حکومت په وروستیو کې ترې غوښتنه کړې وه چې دا مسله چې آیا کولی شي یو شمېر هغو افغان کډوالو ته چې د سفر وروستی مقصد متحده ایالات دی د ترانزیت هیواد په توګه رول ولوبوي وڅېړي. راما وویل موږ دې غوښتنې ته نه نشو ویلی، او هغه هم په دې خاطر چې زموږ لوی متحد له موږ کړې، بلکې موږ البانیانو. یو شمېر سرچینو روانه اونۍ رویترز آژانس ته ویلي وو چې د امریکا حکومت د البانیا او کاسوو په ګډون یو شمېر هیوادونو سره خبرې کړي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړي او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي په موقت ډول ومني تر څو متحدو ایالتونو ته د ویزې پروسه بشپړه شي. پاکستان ویلی د تورخم لارې وروسته له هغې چې طالبانو پرې کنټرول ټینګ کړ بند کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن وویل د تورخم د لارې د تړلو پرېکړې د افغانستان لوري ته د رامنځته شوي اضطراري حالت له امله کړې ده. هغه د پاکستان جیو ټلویزیون ته وویل چې دا پوله وروسته له هغې وتړله چې افغان پولیس طالبانو ته تسلیم شول. پاکستان له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله نور افغان کډوال نشي منلی. د لبنان په شمال کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمیر 28 ته ورسید. دغه چاودنه چې پرون په آکار سیمه کې شوې تر اوسه یې علت نه دی څرګند. د لبنان د سرې میاشتې ټولنې نن مخکې ویلي وو چې ټیمونو یې د پیښې له ځایه 40 مړي لېږدولي دي. دې ټولنې ویلي چې په دې پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي دي. لبنان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د سون موادو له کمښت څخه هم کړیږي. د لبنان پوځ نن وویل په زرګونو لیتره پټرول او ډیزل چې د دې هیواد په مختلفو برخو کې سوداګرو احتکار کړي وو ضبط کړي دي. او په هنګري کې نن د یو بس په ټکر کې 8 تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. تر اوسه دغه ترافیکي پیښې علت نه دی څرګند. 2 تنه سخت او 46 تنه نور هم برسېرن ټپیان شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم ازادي رادیو تکي او ار جي. اوس هم د افغانستان روسي تحولونه په ویډیوي برخه کې تیرو. د افغانستان د کورونوي چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې کابل به خوندي وي تر هغه چې وي انتقالي ادارې ته قدرت انتقالیږي. عبدالستار میرزا کول دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې نن پر رسنیو کې خبر شو. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ډاډ ورکړی و چې پر کابل ښار به حمله نه کیږي او د هرې حمله د شندورو لپاره پلانونه سنجول سوي دي. د ازادي رادیو خبريال دا موضوع تعقیب کړي نور تفصيل لا کوي.
روسه لاغه چې له کابل پرته طالبانو تر ټول افغانستان د نیولو ادعا وکړه. افغان حکومت او طالبانو دواړو په کابل ښار د عملی نه کولو ډاډ ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په موخه ځای پر ځای شوي او خلک د هیڅ تشویش نه کوي. عبدالستار مرزاکوال ویلي چې د سوله ییز واک د انتقال پر سر خبرې روانې دي، خو د نه دي ویلي چې کله او چا ته به واک انتقال شي.
ښار په امن کې ده. هر هغه څوک چې د ښار د بې نظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به د هغوی برخورد کیږي. د ښار مسؤلیت تضمین ده په ښار حمله نه کیږي. او لوی ښار کابل توافق دا ده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یوه بوري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده. په ټول قوت به یې ساتو. هیڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي. هر څه نورمال دي. زموږ حوزې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د ښار د نظم د جوړولو دپاره ټول ښاریان د تشویش نه کوي. کابل په امن کې ده. مطمئن اوسئ په کابل هیڅ مشکل نه پیدا کیږي.
په ورته وخت کې طالبانو هم خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې کابل ته دننه نشي. دغه ډلې د ویلامي په خبرونه سره وایي دي چې دوی په کابل ښار د امنیت پلان نه لري. وړاندې په ویلامي کې راغلي تر څو چې د انتقال پروسه په بامنا او اطمینانی توګه تکمیل نشي د هیچا سره او مال عزت ته پکې زیان ونه رسیږي او د کابل ښاریان ژوند هم له کومې ستونزې او خطر سره به مخ نشي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په راتلونکي اسلامي نظام کې په ټول افغان افغانان بیلابیل جهتونه او کشونه ځانونه وګوري یو داسې با مسولیت حکومت به رامنځته شي چې د ټولو لپاره خدمتګار او د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نن جلال آباد، خوست، میدان وردک او بامیان ولایتونه ونیول او ځانونه د کابل تر دروازو را ورسول. طالبان که څه هم د ټول افغانستان د نیولو ادعا کوي، خو پروان، کاپیسا او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې لای هم د نیول کېدو په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. مالې صالح صاحب،
په همدې حال کې د پروان محلي چارواکي وایي چې د بګرام هوایي اډه هم له کوم مقاومت پرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې. د مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو ستر پرست وزیر عبدالستار میرزا کوال وایي کابل به خوندي وي تر هغو چې یوې انتقالي ادارې ته قدرت انتقالېږي. ښاغلی میرزا کوال دا خبره نن په یو ویډیو پیغام کې کړې ده. بلخو طالبانو هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی پر کابل ښار د حملې پلان نه لري. بلخو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدي وایي چې د کابل امن با خوندی وی.
من به نمایندگی از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به همه شما اطمینان میدهم که امنیت کابل تامین است. نیروهای دفاعی و امنیتی شما به تعهد خود مبنی بر دفاع از کابل متعهد هستند. نیروهای بین المللی آماده هر گونه همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستند.
د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدی و دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په کابل کې د قدرت د انتقال پر سر بحثونه پیل سوي دي. زما همکار اجمل ان په سټوډیو کې دی. ان صاحب، دقیقا څه روان دي؟ ودی داسې ناڅاپي ډیر لوی تحولات په لنډو شیبو کې راغلل.
مننه صالح صاحب، له پرون راهیسې چې موږ رپورټونه څارو، په رپورټونو کې تاسو ګورئ چې پرله پسې طالبان ولایتونه پرته له کوم مقاومت نه نیسي. ختیز ولایتونه چې پرونه پورې پکې د طالبانو تحرکات نه لیدل کېدل، یوازې په څلورو ساعتونو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان کې دغه څلور وړه ولایتونه سقوط شول. همدارنګه په پکتیا، غزنی، خوست کې هم چې وضعیت څو ورځې نورمال وو، یو هده پورې تیره شپه دا ولایتونه هم له لاسه وتل. د کابل په شمال کې کاپیسا، پروان او خواته مزار شریف تیره شپه سقوط شول. د دې ټولو له سقوط نه وروسته وسترګې یوازې کابل ته دي. دا مهال یوازې پنجشیر پاتې دی چې طالبان نه دي ورغلي، او کابل د کابل پاړه باندې نن سهار اوازې ګډې شوې چې ګوندې وسلوال طالبان د کابل ښار ته ننوتی دي. خو وروسته هم طالبانو او عوام افغان حکومتي چارواکو هڅه وکړله چې دغه اوازې راکمې کړي او په کابل کې خلکو ته ډاډ ورکړي چې تر څو پورې چې واک یو بل حکومت ته چې مختلف نمونه ورکړل شوي وبوري انتقالي یا سرپرست حکومت ته انتقالېږي، وسنۍ ادارې به د کابل امنیت ساتي.
تاسو د انتقالي ادارې یادونه وکړه، یا داسې اداره چې واک به ورته لیږدول کیږي. په دې برخه کې ورستي معلومات څه دي؟ چې ځکه چې په ټولنیزو شبکو کې هم بیلابیلې اوازې راځي، په ځینو کې ویل سوي دي چې د طالبانو هیئت د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ کابل ته رسېدلی، خو طالبانو بیا وروسته د موضوع رد کړه. ستاسو معلومات په دې برخه کې تر اوسه څه دي؟
د مخکې چې تاسو د افغانستان د دفاع وزارت کوم غږ پور کړ، جنرال بسم الله محمدي نن د همدغه غږ په جریان کې ویلي دي چې پرون ولسمشر یو هیئت ته واک ورکړی، ولسمشر محمد اشرف غنی، چې له طالبانو سره د واک په تسلیمۍ خبرې وکړي او دغه هیئت دوحې ته تللی دی. داسې رپورټونه و چې ګوندې د طالبانو هیئت کابل ته راغلی دی، خو دا رپورټونه اوس رد شوي دي. داسې ښکاري چې په دوحه کې د واک د سوله ییز انتقال په سر باندې خبرې روانې دي، او د وخت مهمه مسله دا ده چې دغه واک به چاته انتقالېږي، څنګه به انتقالېږي، یو سرپرست حکومت به وي که عبوري حکومت به وي. خو د افغانستان حکومت د محمد اشرف غني په مشرۍ باندې ښکاري چې له خپل هغه پخواني دریځ نه تیر شوی چې نه یې غوښتلې چاته واک انتقال کړي. دوی یوازې اوس په دې هڅه کې دي چې واک په سوله ییزه توګه انتقال شي او په کابل کې ادارې د خلکو شتمنۍ صدمه ونه ویني.
د واک د انتقال خبرې چې تودې سوي دي، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بې باورۍ فضا خپره ده. دغه د واک د انتقال پر سر خبرې هم شایي داسې ژر کومې نتیجې ته ونه رسیږي. په افغانستان کې خلک څه فکر کوي؟ څومره دغه بې باورۍ فضا پراخه سوې ده؟
زه فکر کوم چې د بې باورۍ فضا ډیره پراخه ده. افغانان ډیر سخت اندېښمن دي. همدا اوس چې څوک په کابل کې دي، هغوی په ډیر سخت اندېښنه کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه ورسره کیږي، څه را روان دي، څه بدلون راځي. له طالبان نزیات خلق په خار کې ولسی ګډوډي او تاندېخمندي د جنایتکارو ډلو سو استفاده تاندېخمندي او فکر کوم چې ام نړیواله ټولنه هم افغان چارواکي او هم طالبان دا درکې او دوی د موقع په دغه بیړنۍ اړتیا باندې پویږي او هڅه دا روانه ده چې په بیړه او زر یو پریکړه وشي او په دې کې د نړیواله ټولنې ډیپلوماټیکي هڅې هم په کابل او هم په دوحه کې د پام وړ دي او هغه هڅه کوي چې یو جوړجاړی رامنځته شي.
ډیره مننه زما همکار اجمل اندو چې په افغانستان کې پر وروستیو سیاسي او نظامی تحولاتو را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو طالبانو لاسته د دې ولایت د ورتلو له کبله عام ولسته زیات زیانونه اوښتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان وایي چې په دننه ښار کې د سختو جګړو له امله په سلګونه دوکانونه او یو شمیر لوی سوداګریز مارکیټونه سوځېدلي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتې دي. د کندز ښار یو دوکاندار محمد ذاکر زاخل وایي چې د خپلې څوارلس کسیزې کورنۍ لګښتې د همدې دوکانداري له لارې پوره کوو، خو د دوکان په سوځېدو سره اوس له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
هر دکان تقریبا لک ډالر نه زیات دی. سوي اصل یو سلوشن دکان به سوي ستنه هم دغه غوښتنه ده چې دا خساره د خلکو سره پریکړه کړي. دا خلک ډېر خساره من شوي دي. غریبانان خلک دي، در بدره خاورې په سر خلک دي. دې خوانم غریب تباه کیږي او دا خوانم.
د نوموړي ولایت د محمد مارکیټ یو بل دکاندار پنځه دېرش کلن احمد زمیر هم وایي چې د جګړو له امله ټوله شتمنۍ د اور خوراک شوی او دمګړې له جدي اقتصادي ننګونو سره لاس ګریوان دی.
دوی چې دا دومره جنگ کول او خپه دی پویدل چې دا معامله ده، نو تاسو بیا ولې جنگ کوو؟ په هغه لحظه به تسلیم شوی، نه به خلک در بدره کېدل، نه به دوکانونه ورغستل، نه به خلک شهیدان کېدل. بیا ولې دوی جنگ کوو؟ ولې خلکو ته زیانونه اړول؟ خلک شهیدان شو، خلکو سرایونه دوکانونه وسلو، در بدره شلو، خلک اواره شو په کابل کې یو طرف او بل طرف ته لاړل.
دی ولایت زیانمن شوي دوکانداران او خلک له مرکزي حکومت او دغه شان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له متضرر شوو خلکو سره مالی مرسته وکړي تر څو بیرته خپل کاروبار پیل کړي. د کندز ښار یو دوکاندار اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خالامانه ما سوخ در گرفت و یک کراچی ماله که داشتیم و هم بد
په دې جګړو کې زموږ کور وران شو او دکان مې وسوځید. او اوس دومره مالی امکانات نه لرم چې بیرته خپل کور پرې جوړ کړم او په ښار کې کار او بار وکړم. له دولت او طالبانو نه غواړم چې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت یو بل دکاندار عبدالغفور بیا ټینګار کوي که چیرې د هیواد حالات همداشان ادامه پیدا کړي، نور هیڅوک به په افغانستان کې پانګونه ونه کړي.
یار اس خلک سرمایه گذاري نه کوي، کدا لا ټول دې څوک سرمایه گذاري نه کوي. خلک راځي د حالات مين سزړی چا شکی جن ټول سره للی دي. هر ځای لاړو ډیر تیر اتاګ نست چا ستل ته ضرورت شکی یا چې چا سرمایه ولا باندې لاړ، خلک لا باندې لاړ بیا راتګ چا نست دل تر اس مشکل لري ضرورت پوښتنه.
چارواکي ټینګار کوي چې د امنیت په خکه کې دوه سره د متضرر شوو خلکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم وایي چې د امنیت په ټینګښت سره به له متضرر شوو خلکو سره مرسته وشي. د یادونې وړ ده چې له دوه میاشتو راهیسې د کندز ښار د سختو جګړو شاهد و او له امله یې ملکي وګړو ته درانه مالي او ځاني زیانونه ورسېدل او بالاخره د کندز ښار د اسد میاشتې په ولسمه د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو. د خلکو په خبره چې له څلورو ورځو راهیسې په کندز ښار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او ټول خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي.
په کندز کې مو د ورستي وضعیت په اړه راپور واورید. د کندز ترڅنګ تخار ولایت هم په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی دی. په دغو دوو ولایتونو کې وضعیت څه دی؟ د ازادي راډیو له خبریال څخه مې وپوښتل.
د کندز روان حالت په اړه باید وایم چې له څلور ورځو راهیسې په کندز ولایت کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی ده. ښار ټول خلاص ده، د خلکو ګڼه ګوڼه هم زښته زیاته ده، ټول عام وګړي پر خپل ورځني کاروبار بوخت دي او دغه راز په تخار ولایت کې هم وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی ده. په تالقان ښار کې هم ټول خلک په خپل ورځني کاروبار بوخت دي او دغه راز له کندز او تخار ولایتونو څخه چې خلک د جګړو له کبله نور ولایتونه ولایتونو ته ستنه شوی وو بیرته تخار او کندوز ته راستنه دوه په حال کې دی په ټولو کې په تخار او کندوز کې وضعیت عادي حالت را ګرځیدلې ده خلک هم د امنیت احساس کوي خو په ټولو کې عام وګړي له دواړو خوا غواړي چې دغه رامنځسي وضعیت د سولې له لارې د پایټکه کېږدي ترڅو تلپاتې سوله په وطن کې رامنځسي او خلک د سکون په فضا کې ژوند وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان ته د 5000 پوځیانو د لیږلو خبر ورکړی. شغلی بایدن په ویلا مې کې ویلي چې دغه ځواکونه له افغانستانه د امریکایي ډیپلوماټانو او کارکونکو د لیږ د خوندیتوب لپاره لیږل کیږي.
امریکا وای چې خپل 15000 سرتیری به افغانستان ته ولیږي. د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر ډیپلوماټیکو پوځي او استخباراتي مشورو وروسته اجازه ورکړي چې دغه ځواکونه له افغانستان د امریکایي کارکونکو د خوندې لیک لپاره هغه هیواد ته واستول شي. بایدن ویلي چې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر ته یې دستور ورکړی چې د لاوینې تویدنې د مخنیوي او د یو سیاسي حل لارې د لټولو لپاره له جمهور رئیس غنی او د افغانستان له نورو رهبرانو ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې ښاغلی بایدن په قطر کې د طالبانو تاسو ته غوښ کړی ک په افغانستان کې امریکایي ډیپلوماټان او د دوی ماموریت ته زیان ورسید ل سخت جواب سره به مخ شي. نو موري ویل چې امریکا په افغانستان کې لتی رښول کلون راهیسې په مالی اقتصادي او پوځي برخو کې زیاته پنګونه کړي او افغان امنیتي ځواکونه کونه شي کړی د غلاستراوړنې وساتي د امریکا حضور تغیر نشی راوستلای. د امریکا د جمهور رئیس دغه څرګندونه داسې محل دی چې د دې هواد د بهرنۍ او چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان له جمهور رئیس او د ملي مصالحي عالی شورا له مشر سره دغه هواد روانو حالاتو په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. خاغلی بلینکن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه خبرې د ورستیو حالاتو او له ډیپلوماټیکو لارو د توتیرخواله د کمیدو په اړه وي. د امریکایي چارواکو دغه څرګندونه داسې محل دی چې د امریکایي ځواکونو له پوره وتلو وړاندې طالبانو د افغانستان زیاتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي. طالبانو په تیرو اونیو کې د ګڼ شمېر ولسوالۍ او ترڅنګ زیات ولایتونه هم نیولې هغه څه چې د خلکو زیات اندېښنې راپورته کړې دي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مختګونو ته په پام سره پلازګونو افغانانو د جرمني پلازمینه برلین کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړ. د لاریون برخوالو پرون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. عبدالقهار همت د لاریون یو له برخوالو
په حدود زیات کم 3000 کسانو پورې راوتلی وو او دی خلکو غوښتنه کوله چې په هر حالات کې د افغانستان له ملي ځواکونو څخه او د جمهوریت څخه دفاع کوي. دوی په هیڅ صورت کې دا پرېنږدي دی چې په ملي ځواکونو باندې د معامله وشي. خلکو ډیر په جوش او جذبې سره د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ټول په دې باور وو چې دغه جګړه تر شا پاکستان ده او دغه جګړه د پاکستان ځواکونه هم سپورټ کوي او هم په دې جګړه کې شریک دي. او دوی دا هم ویل چې هر ورځ پاکستان ته د پاکستان د جنرالانو او د پاکستان د کرنلانو جنازې روانې دي. دوی ټول په یو خله همدا شعار ورکول چې سیکشن آن پاکستان یعنی په پاکستان باندې ځنه ولګي.
په برلین کې د پرونی لاریون یو تنظیمونکی عبدالقهار همت و چې دغه لاریون د اهدافو په اړه خبرې کولې. پاکستان تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول لاسوهنې او د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان ځینې ملکی ادارو کارکونکي وایي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي او نه پوهیږي چې تر دې وروسته به دوی ته د ماشونه څوک راکوي. وسلوال طالبان که حکومت نور حال په دې راپور کې
د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو او سقوط د ملکی ادارو کارکونکي سخت اندېښمن کړي. دوی ویل هغه ورسته چې طالبانو ځینی ولایتونه غونیول او یو شمیر ملکی ادارې وران شوې د دوی ماشونه هم ځنډې دلی دي. د کندهار ولایت وسیدونکو جاوید عابد
زه په همدې دلیل له کندهار را متبعید یا را مهاجر سولم کابل ته چې نور می د خپل سر امن احساسه هغه کوم حق الزامه چې موږ باید خپل وظیفه په جریان کې ترلاسه کړی وای پارتی رسولور میاشتو کې خو په صحیح شکل راورسیده. متاسفانه چې د ورستی دوه میاشتو معاش باید مشترک کړل سوی وای را رسیدلی وای را ونه رسیدي او په دې هم نه پوهیږو چې وروستۍ میاشتو معاش په مشت څنګه راکول سي.
له بغلان ولایت څخه راکړه شوی ګلبدین هم ویل تیر دریو میاشتو را په دې خو خپل معاش نه دی اخیست.
دریو میاشت کېږي معاش هم نه دی اخیستای، نو په دې خاطر چې په بغلان کې جګړه و، امنیت ښه نه و، اوضاع خراب و، نو نه پوهیږو چې اوس خو بالکل دولت دیول کې نه دا ساحه ووتله او زمنګ ماشونه نه پیږي چې دا وسنګ سي کم مدرک نه برا سي راوي کی راوي نه کی.
دوی پټنګار سره وای دي ستونزې سخت اندېښمن کړي دي. طالبانو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو بریدونه پیل کړي چې د راپورونو تر خپرېدو پورې د 19 ولایتونو مرکزونه نیولي او اوس هم په ځینو ولایتونو کې درنه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت ویان رفیع تابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره به ډېر ژر افغان حکومت پریکړه وکړي.
مالیه وزارت د ماشینو د ورکړې په تړاو هیڅ کومه ستونزه نه لري، نه له لحاظ د بودیجې نه او نه هم له لحاظ د اجرایی کارونو نه. او په ولایتونو د افغانستان کې چې امنیتي ستونزه راپیښه شوې ده، د ملکي مامورینو د معاشاتو د ورکړې لپاره به د حکومت مشرتابه لخوا په ډېرو نږدې ورځو کې یو پریکړه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا د ملکي ادارو د فعال ساتلو خبره کوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد تېره ورځ په یوې خبرکړنې خبرپاڼه کې وویل چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر وړاندې خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
د روزګان د مرکز ترنیول کې د وروسته د ورڅېرم ولایتونو مرکزونه هم د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. تفصیل د ازادي رادیو له خبریاله.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سکوت راورسته نن د روزګان په گاوند کې د کندي ولایت هم د وسلولو طالبانو لاسونه تولوې دي. یوې ځایي باوري امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولایت تیر شپه د وسلولو طالبانو لاسونه تلوې دي. دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي غیرت علي جاهری ازادي راوی ته ویل چې یاد ولایت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته پریشي دي. د دې ترڅنګ راپورونه وایي چې د بامیان ولایت هم وسلوالو طالبانو نیولې دي. راپورونه زیاتوي چې دغه ولایت هم پرته له مقاومت د وسلوالو طالبانو لاسونه تلجدلي او وسلوال طالبان د بامیان ولایت مرکز ته داخل شوي دي. د دې ترڅنګ څور جوړان دی بیا د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او دغه راز د دغه ولایت گاوند هلمند او کندهار هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تولویدل. په ورزګان ولایت کې د راپورونو پر اساس کله چې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې تر دا مهاله پورې کومه نشته نه درمنسته سوي، خو راپورونه وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو پولیس وژلې دي. وسلوالو طالبانو د دغه پولیس پاړه تروسه پوری سند ویلی. د دې ترڅنګ لکندهار هم راپورونه شی چې په دغه ولایت کې هم تروسه پوری کومه جګړه نه ده سوي او دغه راس په هلمند کې هم. د راپورونو پر اساس په دغه ولایتونو کې هغه چارواکي چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کولی په خپل کورونو کې ناست کی او له کورونو څخه نه راوځي.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه اونۍ ز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام خو سیوا نړیواله مسأله تعقیبو. په هیټي کې د زلزلې لپاره د مړو شمیر تر 308 او لشتل لږه 1800 کسان ټپیان شوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه شوي دي او د خوندیتوب عمله توانېدلې چې ګڼ کسان له نړېدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوې نړېدلې دي. صدر اعظم اریل هنری د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیواله سره صلیب اداره او روغتونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکې کم دی او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتی سرپناه برابرولو په برخه کې مرستي کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې زلزله په پورت آف پرنس شار کې هم ډیره حصه، خو دغه شار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د رښتر پر حساب و درجه زلزله یو لس کال مخکې په پورت آف پرنس سیمه کې سوي وو او دا شار یې له خاورو سره سم کړ. په هغه زلزله کې 300,000 کسان مرستي ول. د سپینی مانی د معلوماتو لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال ولسمشر کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل سول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هیټی له زلزلې ځپلو سره د بیړنۍ مرستو امر کړی دی. د بشری مرستو رسونکو ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټی اقتصادي وضعیت نور هم خرابې دایسي. پا په هیټی کې په 2010 کال کې زلزلہ سوي او دا هیواد اوس په بشپړه توګه له هغه زیان رغیدلی دی. خو په دې هیواد کې د زلزلې له کبله سیاسي بحران خپل اوج ته ورسید او ولسمشر جووینیل مویس ووژل سو. دا هیواد د کووید 19 له ناروغۍ سره هم لاس او ګریوان دی او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اګست په 14 د هیواد ته رسیږي.
مومر دل چې په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 304 ته زیات شوی او د ټپیانو شمیر 1800 شول شوی دی. څلور نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.